ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماشمنه خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د جګړې په ترڅ کې د ماشومانو د مرشوبلو پر زیاتیدو د اندیښنو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات په د ورید میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د هرات ولایت په کاسان ولسوالۍ کې د حاجی امیر په نوم د دې ولسوالۍ ولسوال په چاودنه کې وژل شوی. او نن د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کالیسی مراسم پیل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به له مخکې څخه پر اعلان شوې نیټې یعنی د ورید میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د خبرنن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه او وی ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقویم به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تخنیکی همکاران دیگه پا جزیاتو بانده، پا بودیجه بانده او دیگه پا مختلف تاریخونو بانده چه تخنیکی پا تفصیلی معلومات باید پا غی که زی پر زی پلشه پا غی بانده کار کهی.
خاغلی سیاد ویل افغان دولت هم رسته کون کسره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بودیجی امنیت او د دې لپاره د لازم ظرفیت د برابرولو پر لارو چارو خبری او باسونه روان دي. د هرات ولایت د کاسان ولسوالۍ ولسوال حاجی امیر نن په یو چاودنه کې وشل شوی دی. د هرات د امنیې کمانډان د وبخیدا هرات ولایت د امنیې کمانډان امین الله امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه کسان دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نور ټپیان کړي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت خبره کړې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې 11 تاروسي او تصفیوي عملیات ته نوې ځانګړي کمانډوي دندې او هوایي بریدونه کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 140 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څنګه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې د غلطه د 433 سرتیرو د بیقتی د رامنځته کولو حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلې دا خبره نن د غلطه د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او سړکونو په برخه کې د څو پراختیایي پروژو له پرانیستې وروسته له ځایي چارواکو سره پر کتنو سربیره د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د بامیانو له مدني فعالانو، د ښځو له استازو او د پوهنځیو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا کتنې درلودې. د جمهوري ریاست څخه په خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدنو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او دا وړي ژمنې ورسره وکړي. ارګوي ولسمشر په بامیانو کې د بامیانو د ښار ماستر پلان هم لاسلیک کړ. خاغلی غنی د قومي مشرانو یو غونډې ته ویل په بامیانو کې حکومت پانګونه په تیرو څلورو کلونو کې شوي د تاریخ په اوږدو کې نه و شوي. نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو هم زیات دي. ولسمشر غنی د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې نه وغوښتل چې دویمې درجې ولایت ته دي د بامیانو د لوړولو پروسه چټک کړي. د فرانسې پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کالیزی مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د 11 میاشتې د 11 نیټې د 11 ساعت 11 دقیقه ده د دې جګړې د نمرکې سرتیري له یادګار سره اوج ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسېدلی. نوموړي د نومبر په 10 نیټه پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې آیا د جګړې د پای ته رسیدو له لمانځنې بهتر سشته هغه هم د داسې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بدرنګه جګړه وه. ولسمشر ترامپ او د کاناډا صدراعظم همدارنګه د روسیې ولسمشر هم په دې مراسمو کې برخه لري. له 1914 څخه تر 1913 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه ښکېل و، 9 میلیونه سرتیري او 6 میلیونه ولسي خلک پکې وژل شوي وو. دې جګړې د اروپا نقشه بدله کړه او د استرو هنګیرین، روسیه او عثماني امپراتورۍ نړیدو ته یې لاره هواره کړه. اروپایي ټولنې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوي چې دا انتخابات سبا وشي. اروپایي ټولنې ویلي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکراین د کړکېچ د پای ته رسېدو لپاره د منسک له تړون څخه سرغړاوی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تش په نوم نومول شوو جمهوریتونو کې د اوکراین چې د اوکراین د حکومت په کنټرول کې نه دي د نومبر د میاشتې د 12 نیټې پلان شوي انتخابات غیر قانوني او نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې په دې بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی له روسیه مو وخت چې پر هغه بلتون غوښتونکو دي چې دوی ملاتړ کوي فشار راولي او څو د منسک موافقې عملي کړي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسېدلی. تر دې مخکې پولیس ویلي وو چې په دې برید کې 22 کسان وژل شوي دي. دا برید د یو مشهور هوټل شاوخوا ته 3 چاودنې وې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د بشري حقوقو کمیسون وایي په یو میاشت کې اویا ماشومان د جګړې قرباني شوي.
اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 40 نفر ژوند له لاسه ورکړ او ډیر هم زخمیان شوي وو. چې هغه د زخمیان دي چې لاس نشته چې پښه نشته.
د ولسي جرګې ځینې غړي د نامنویو پر زیاتېدو اندېښنه شي. د مسکو د کنفرانس په اړه ځینې اندېښنې او ځینې خوشبیني څرګندوي. د الچین پل د جوړېدو په اړه د خلکو د غوښتنې په ځواب کې د کندوز د والي ویاند وایي
د خلکو دغه ستونزه یې بلکې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي.
د عامه روغتیا وزارت وایي د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ولسمشۍ انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 نیټه وشي. په دې اړه هم راپور لرو. خو مخکې تر دې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په باب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرشوب له زیاته شوې ده. دغه ادارو ویلي د ماشومانو مرشوب له د جګړې د شکیلو خواو له لوري د ملکي وګړو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له امله زیاته شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرگزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شکیلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرکشوب له زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې لخکې لوړخونه غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرگزی د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دولت او د جنگ اخیله خوابه مکلف دي چې تفکیک اصل د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغه کیلو جنگونو کې د لاسه ورنی.
خغله به پرکسي وای د روان مریض کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ شوبله 292 پیښې ثبت کړې چې پکې 115 سلويخت نه ماشومان وژل شوي او 1202 سلويخت نور ټپین شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تازه راپور خي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 653 ماشومان وژل شوي، 1403 ټپین شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکی تلفاتو 80% جوړوي. د یونامه پر راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي چې په لوی لاس د ملکیانو په نخښه کول جنگي جنایت او د زغملو وړ نه دی. بلخوا د برون پانتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. دغه سرینیز راپور له مخې په یاده موده کې په عراق کې 268,000 کسان، په افغانستان کې 120,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤل عزیز احمد تسلوي چې د جګړې دواړه لورې په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرکشوب لاړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شي او په تلويخ نه پر ژوند له لاسه ورکړو. ډیر هم ډیر شي هم زخمیان شي او چا غدې زخمیان دي چې لاس نشته چې په خانه شته او څوک مایوب کیږي. یو لورې هم په ملکی خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسله والی ډلې.
یو نامه په داسې حال کې د 653 ماشومان د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه 62 سمو د وړاندې په یو راپور کې ویلي چې د نهو میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. یونما په افغانستان کې روان کال د ملکونو د مرکشوب لړخه تر ټولو خونړی کال بلل دی. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په یو میاشت کې د اویا ماشومانو مرشوب له په دې اړه مو د بشري حقونو او د ملکیانو د خوندیتوب د کمیټې اندېښنه واورېده. بیا هم اندېښنه د ولسی جرګې د غړیو ده چې په ځینو ولایتونو کې د نامنیو په زیاتېدو څرګنده کړې ده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې د پرمختګ په حال کې دي، ورسره نامني هم ډېره شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر نامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي د نامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولی دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله یې د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تېر امنیتي سکتور غوڅ ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی بوبل دا محل د دخمن خوځښتونه په بدخشان، غزنی، اورزګان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد، خواجه بهاودین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوي دي. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د غزنی او اورزګان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو نامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی رادیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو هوایی او کماندوي عملیات پیل کړي دي.
ټول ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. حق فراه کې دی، حق اورزګان دی، حق کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړې چمتووالی او امادګي ده او زموږ د تاروزي او تهاجمي عملیات روان دي. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نشي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وایي د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د بوبل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ساعت شپک بجیا و پینزل است دقیقش فیل آزادی رادیو خبری مجل هاوری. در افغانستان در بحران چار وزارت وی طالبانو تا باید در زمینه برابر نشه چی در مسکو لخوندی سیاسی استفاده وکوی. در این وزارت ویند لازادی رادیو سر پخبرو که ویل روسیه جمنه کری و چی در مسکو ناسته با در افغان حکومت و طالبانو ترمنز در سول خبرو تا زمینه برابر اکری. د ولسی جرګې غړي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه ویشلې نظرونه لري. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دوی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله منو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږو، د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله. د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تروسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1398 لمریز کال د حمل د 1 نیټې د انتخاباتو په اړه نن وویل چې په همدې نیټه به انتخابات ترسره کیږي. د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر راتلونکو دوو درو ورځو پورې به د دغو ټاکنو مهال ویش هم اعلان شي. د موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې سباندې 15 میاشتې وروسته به د 1398 مریز کال د حمل په 1 نیټه ولسمشریزې ټاکنې وشي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د بودجې، امنیت او تخنیکي اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالې ټولنې سره بحثونه روان دي.
موږ په راتلونکي کې څلور انتخابات لرو. یو شی چې واضح او روښانه ده چې مخکې هم د هغې تاریخ اعلان شوی هغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په 1 د حمل باندې به ترسره کیږي. د بودیجې په اړه باندې همدا رقم ته د دغو ټاکنو د امنیت د نیولو په اړه باندې د بایملي ټولنې د دونرانو سره او د افغانستان د دولت سره زموږ خبرې روانې دي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید 180 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهالویش باید 160 ورځې مخکې اعلان شي. ښاغلی سیاد وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش باندې کار روان دی او تر راتلونکو 2-3 ورځو پورې به هغه هم اعلان شي. له دې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالې وسیمې بادغیسی ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به د قوس یا لیندۍ په 24 پیل او د مرغومې یا جدي تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د اعلانولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه کمیسیون په خبره د ولایتي شورا انتخابات به د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو سره مهاله، خو د ولسوالیو شوراګانو او غزنی ولایت ټاکنې به هله ترسره شي چې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. بلخوا د ولسمشریزو ټاکنو نیټې په نږدې کېدو سره په کابل کې د انتخاباتي ټکټونو او ډلو د جوړولو پر سر د سیاستوالو ګوندونو ترمنځ مشورې او لیدنې کتنې زیاتې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې د 1999 مریز کال انتخاباتو ته نوماند چې خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره چې کومه نیټه د انتخاباتو خپلواک سن لخوا اعلان شوی تر ډیره عملی نه ښکاري.
له تخنیکی عملیاتی او د هغه چمتووالی په اړه باندې چې دغه پروسې لپاره موږ ورته اړ یو او په ټوله معنا د ټاکنو په سلامتیا او په عین حال کې په شفافیت باندې پوره تاثیر کولی شي موږ آماده نه یو. او کمیسیون هم زه فکر نه کوم چې په ډېر سادګۍ دوی وتوانېږي چې واقعا اوله پارلماني ټاکنو څخه ځان خلاص کړي او بیا هم دوی په ټوله معنا هغه لازم چمتووالی دوی د محاولېش په اساس باندې چې نن اعلان کړی دوی ترسره کړي.
خغل رشید وایي د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د خلکو باور زیانمن شوی او د انتخاباتو کمیسون دی د یو لړ بدلونونو په راوستلو سره هڅه وکړي چې د جمهوري ریاست دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. دی وایي دغه کمیسون باید د جمهوري ریاست انتخابات په بشپړې امدګۍ سره ترسره کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو ستونزې بیا تکرار نه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم مړینه یو څه زیاته شوې ده. د دې وزارت د امیندوارۍ د مرکز مشر زلیخا انوري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې دوی هم اندېښمن کړي خو هڅه کوي چې په دې لړ کې تدابیر اتخاذ کړي. د دې موضوع په اړه د فیروزې عزیزي راپور واوري.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول هغه ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. داوای افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هرو یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 شپېته میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وایي افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدماتو ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ له لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتېدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمېر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هرو 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوو چې د شمېرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمر خیله روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي شکایت لري چې د الچین پل د بیارغونې کار سست روان دی. دغه پل تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شو. الچین پل افغانستان له تاجکستان او دغه راز د دغه ولایت له څلورو ولسوالیو سره نښلوي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د الچین پل د 4 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل د کندز ښار له شیرخان بندر او دغه راز د دې ولایت له 4 ولسوالیو کلبات، امام صاحب، د شیرشي او قلعزال سره نښلوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر د خلکو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د ولایتي شورا یو تن غړي غلام ربانی ربانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مردم از داخل آب مگذره سیاست
تاسی وینی چه پدی سړی هوا کې شزه ماشومان او نور خلک د سیند په اوبو کې تاګ راته کوي، ځکه دغه پل د بیا رغونې کار ډیر پس چریان لري او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، خو هیڅوک د خلکو ستونزو ته توجه نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خلیل احمد هم وایي چې د الچین پل د بیا رغونې کار ډیر پس روان دی او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
سراسر ټول زنانا نارینا ماشومان ټول په تکلیف کې دي. همدا موټر یام داسره د دې کې راته موټر باندې ورې موټر یام نام باندې شکوړې ته راځي.
له دې سره سم د کندوز د فواید امیر ریاست د نظارت امیر عبدل زاخل وای چې دوی دغه موضوع له اړوند چارواکو سره شریکه کړي او ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د ولایت مقام سره ما دا موضوع شریکه کړي، هغې په خپله مینی در کړي ده څو ځله د قراردادي غوښتی دی. همچنان وزارت سره مونږ موضوع شریکه کړې ده، جایجټ چې دی ډونر دی هغې سره موضوع شریکه کړې ده. نو په کار داره چې دا یو هغه دې ته ورکړه شي چې بیا غلط کار پاینډ کې ونه کړي.
بلخوا د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادی هم د خلکو ستونزې مني، وایي چې سیمه ییزه اداره د دغه پل د اساسي رغولو په خاطر له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
والی صاحب نعیمی چې کله کابل ته په رسمي کاري سفر تللی و، د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي، د خلکو ستونزې به رسمېږي او دغه د پل په بیا رغونه کې له هر ډول امکاناتو په کار اخلي.
د الچین پل 2 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوی و او د کندز سیمه ییزې ادارې دغه پل د خلکو د تګ راتګ په هدف په ابتدایي شکل رغولی و، خو کابو 3 میاشتې کېږي چې دغه پل د بیا رغولو اساسي کار پیل شوی دی، خو خلک د دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر څخه شکایت کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تفسیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ځینې چارواکي وایي چې د دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون موادو ملاتړ بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کېږي چې د سعودي عربستان پر ضد د کانګرس د غړیو غوسه په زیاتېدو ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په سلګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې 3000 ډیر کسان وژل سوي دي او د دې جګړې له امله 2 میلیونه ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو 3 میاشتې په یمن کې د اوربن غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې باید 4 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنی بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغېز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 5مه برخه په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرې دوه لکبل غوسه ډېر سوي ده. ورسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل تاسو درنو اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12.5 اف ام 3.5 صفه خبري شي. اوس بل خبري مجلل لرو چې ستار فروغ وړاندې کوي.